آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم.
دو یار دو چوله واد افغانستان نورستان نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستان.
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه په وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار له 1990 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه د کتاب له ژباړونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پیل لیکلو څېړنیزه پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنۍ نولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډه کیسه لرو.
سماج چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تیرونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست چمتو کړې وه چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایثار په جګو غرو کې له هر خوا نه نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا پرون ککانته وعده کوا ما برګې.
د نورستان په مرکز پارون کې د نخترو او ځنغوزیو په اسمان څکو شنو ونو د پوخل شو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
دو یار دو ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستان.
مشاعره ته له کابل او ګونډۍ ولایتونو په لسګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. په قدرتی ښکلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو اوبو شور او د نظم ویونکو د خوږو او زړه راښکونکو غږونو ازانګو فضا نوره هم رنګینه کړې وه. د ډیری شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خدای ورکړې ښکلاګانې وې. هر یو کوښښ کاوه چې دغه طبیعي ښایستونه په زړه راښکونکو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهار پارون ته تللی خوږ ژبې شاعر اسرار الله حسنزی
ته وایا نورستانه چې ښکلا دې نور د څه سره تشبیه کړم. اوبه دې د زمزم سره، هوا دې نور د څه سره تشبیه کړم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده، دا ځمکه خو جنت سره، فضا دې نور د څه سره تشبیه کړم.
مزاحیه شاعر رمضان سایم چې تلی شعرونه او نظمونه د غونډو او مشاعرو د خوښۍ او خندا سبب کیږي له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او ښکلې هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه یم، لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینې لفظونه چې لخلې نه ووزي اکثره وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښ یم امان که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه ویل شاعران او لیکوالان د ویټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکو دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي هغه وخت لمنځ ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او دولسونو شاعران د دوی د ادب د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جګو غرو کې لا هر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا پرون ک کانته وعده کوا ما برګې مټال دی راځي درته سیال بیندا ټول جهان نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا ایثار په جګو غرونو کې هر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د ښکلا غانو کړه حیران نورستانا
مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت لاس په پورته کولو سره سره بدرګه کوي.
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چان نورستانا ناڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا ناڑے دیکھو لگا نوکڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خلا دے زان تا پام را اڑا والے تو یار د ټول هی وا د افغانستان نورستانا نړۍ د خلا غانو کړه حیران نورستانا نړۍ د خلا غانو کړه حیران نورستانا
لیبی خبرتیا وروسته د شعر په دنیاګۍ کې پاتې شو. د سورې لمن شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د څولې لمن شعر د دوی پښخ
را سره لمشوم ثوب دی دوی وګې مې پر درانې دی هغه پند پند کاني شوبل شوي احساسات مې چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه څڅیږي په یو بل کې ګډوډ شوي زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړم د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینیدنه په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامیدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کیدنه که جامې وي د وریښمو که به وو د سرو غمیو که فضا به ماتره که فضا به عمبرینه ما ته خره لګیدل نه ځکه ویره د بیلتون وه له عده کې لبابکه او زه یه فرق کولی نشم هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم په ټټر مې زه ورېدمه پیغلتو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرزان شوم لخپل ځان می کی د کرکه له هر کس به ویریدم لخپل سیوری به می همزه ریګ دیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه به کوم وی چې مصری شاهین سترګه فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پیغل ورندارا هی نو څو خټ کې د لیکلې یو بس پیره تندې می دویا ولا می چوپ حضور می څه په زور درې پیګه پتندې می ور بلیګه او زه هیڅ ویلې نشم خله می چوب خسره می څه په زور دربیږي پتندې می ور بلیږي او زه هیڅ ویلې نشم شوبل احساسات می پر هغه پنډي زفه شول چې وړه مډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه څڅیږي او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه ژړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي یا ورکیږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو او پر جړړو یې نښتې غیږې لوی برونه یو نیمغړی یې بې وسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري کندهار له 1999 څخه تر 2023 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رښتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلورمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسې ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږیدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری وه. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت بیا درلودی، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکی ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده. دوهمه برخه د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکی عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مضامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د لی پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې چې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2024 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 99 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعاً بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی یې زموږ تر سلاخیو کوچنۍ خو تیریږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دی. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو او اوس هم با فرهنګه او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلی دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې، لا د هغه وخت افغان امیر شېر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا په راوروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه، یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باغ یا اوسنی زابل یا شهر صفا، په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډیره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دی دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډیر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 15 حواسو باندې هغه موضوع، د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولي کلسوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1999 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري، دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګلرحمن رحماني کړې ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی دی.
له ښاغلي مومند څخه مننه. لنوی چاپ شوی کتابه با یو گام د یو مخ کې چاپ شوی کتاب پلور واخلو. او بیا هیڅ څوک نه و پونم کتاب. اگاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅ څوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تری اورو.
دا کتاب اگاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي نول یوه تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لوستونکي له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټوله جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. آن تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لوستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي نولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لوستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کیږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدونکي پوښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي نولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د نولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلفې تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، نول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بله خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړې ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اگاتا کریسټي له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اگاتا کریسټي انګریزي لیکواله ده چې په 1916 او یم کال کې مړه شوه. کریسټي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان پالماروی کې پرېخي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ور کړ. ظریف چې د وګده شیشې میز بل غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. والله خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړوله چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زوروونکې آواز یې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی، تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه، ټول خلک پرې ګرځي خو نه پوهیږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ، مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته یې لاس ور اوږد کړ. د موټر سایکل شور او تیز غږ دویم ځل راوګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېده. موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمت چې لوی ګاډګوتي ویښته یې باد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګه پټه داره څادر یې غبرګ کړ. ګرد وهلیو پایڅو ته یې پرې ټکان ورکړ. له سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مو هم نه دزده. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ږیره لاس تیر کړ. ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ والله نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بېواره وویل، 10 لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل. پوره 2 میاشتې مې پرې ورکړل، 40 زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل، ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې، تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته عمر ډیر دی، ښه 100 روپۍ درکړم. 100 افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې 15 روپۍ راوبخه او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیالے نسکور وندے تشوم خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خود نہ تندیا مت وندے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوم خود نہ تندیا مات وندے لگوم خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نس کو روم ده تشو ما خود نه پیاله نس کو روم ده تشو ما خود نه